په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. سه شنبه ده، د غبرګولیا جوزان هم د می میاشتې دېرشمه. پیل له خبرونو کېږي. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات سي. د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ پی په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیټی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. دغه راپور پرون خپور شوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت ګڼل کیږي مسؤول وبلل سي. په هغه راپور کې چې نن سه شنبه د دې سازمان لخوا خپور شوی پکې راغلي، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کېږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په غور کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
تر مای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای بشي.
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. وروسته له دې چې د سیمایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه. د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې هڅې ولیدل شوې چې له امله یې فعالیتونه بیا ودرول شول.
په دلیل آن فعالیت ها دوباره متوقف ګرځید.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې روان کال له می میاشتې څخه تر اکتوبر پورې به په غور کې څه باندې 470,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپه کېدو له کبله لس کسان مړه شوي او 55 نور ټپیان شوي. دا پېښه نن سېشن به هغه وخت اوسوه چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول، جموں ته نږدې په یوه کنده کې ولوېد. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس د پېښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي. روسیه یو بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړ. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل ټلګرام ویلي چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویوفسکی بیا د ټپیانو شمیر 14 شووله. د اوکراینی چارواکو په وینا بریدونه په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته سوي دي. بلخو د مسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي چې نن سهار پر مسکو ښار د بی پیلوټ الوتکو برید شوی. د هغه پوینا پیش مرگ جبر نه لري خو دو ودانیو تازیان اوشتی. خبرونه مو د څلورو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبري خبرونه په راپورونه کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر درولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه راز د خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوړو کمښت زیاتیږي.
پڅپلی پریزاریا نه په نس پریزاریا نه په شیشونو زنګ پریزاریا نه يم زه د یو لسې کوپ نه لرم چې زه د یو لسې واخم چې دا مومن ته شي پرانی سم دغونی شي زنه لرم ورورک.
ځینې واده سوي او کوزده سوي کسان وایي چې طالبان په یوه او بله پلمه دوی دروي، پوښتنې ګروژنې ورڅخه وي او کله ناکله بد چلند ورسره کیږي. دا هم وایي چې د رویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې د خپل ژوند چارې پر مخ بوزي.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وی ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي.
په کندز کې ځینې ښځې د ګیلم عبدالو له لارې د خپلو اولادونو نفقه برابروي.
ګیلم عبدل ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم وبو.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړي پکې ښه وځلېدل. د خپرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې اړ کړل چې په دې ولایت کې د مرستو د ویش بهیر ودروي. بلخوا د غور اوسیدونکي هم وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایف پی مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تیر یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. د ولایت یو اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل غور کې اوس مهال ډبلیو اف پی د مرستو ګودامونه تړل شوی دي.
یو میاشت کېږي چې مرستنه ده راغلې. میاشت وړاندې یو څه مرسته راغلې وه او یو شمېر کورنیو ته یوه بوری اوړه ورکړي وو. ځینو ته بیا هېڅ رسېدلی هم نه و. خلک بې وزلۍ سره مخ دي.
د غور یوه بل اوسیدونکي خاطره فراسو وایي له څه وخت راهیسې ورسره مرسته نه ده شوې او دا یې هم اورېدلي چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه سره دا ستونزه حل کړي.
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه دا ده چې د مرستو ویش ته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستې ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د تېر اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې دا لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تېره جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاسوهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو، امیندواره او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روان و چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هیڅ کارکوونکی نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل له مخې د مې میاشتې راهیسې تر راتلونکي اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 زره تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسېدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالی ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. ښاغلی لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه ژر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري، لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي، نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوعات ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوی دی.
عمر دل چې د خوړو نړیوال پروګرام د طالبانو د لاسوهنو له کبله په غور کې د مرستو رسولو بهیر درولې. بیا هم په افغانستان کې د لوږې موضوع، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. د دې ادارې لخوا پرون یو ګډ راپور خپور شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو په 22 سیمو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي ماشومان وږې بیده کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوسمهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خوا یې جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور وښوده چې افغانستان ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوي او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې وه چې څه کال به د افغانستان اقتصاد 40% نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بسائنې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو اتلیر وشتاته لتاسو سره ده
څلور بجې او یوولس دقیقې کیدونکې دي. کابل کې ځینې کوژدن او وادسي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اړوندو کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څاړي کې سره لري او باید د خپل اړیکو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو د طالبانو چارواکي دغه ادعاوې نه مني. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزي په راپور کې.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي، یو شمیر ادعا کوي چې انشي کولی په ښار او بازار کې خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کرد، شما بروی ام طفل خرد ما را اعلان کنید. پس هم دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خرد حتما برن اوجه خودشان ملامت میشه. چه قسمی با ما را اعلان کردن دیگه، مثلا تعهد گرفتن.
دا دیرش کلنه میرمن چه نغواری دی امنیتی ستونزو لعمل نوم پر اپور که واخستل شی. ازادی رادیو تیوه ویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې واده طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
طفلکم د بغل شوارم بود، طرف شار میرفتیم، میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
زما ماشوم زما د میړه په غېږ کې و، موږ ښار ته روان و. غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولې واخلو. یو چې زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود، بس تر یوې اونۍ پورې
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و، د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوهرم
کله چې زما د میړه یې وپوښتل چې دا تور سری تا سره څه کوي، زما میړه وویل چې دا زما میرمن ده. زه هم بلې خواته راغلم، نورو ښځو زه تلفشي کړم. زما له میړه یې زما نوم او زما د پلار نوم پوښتنه وکړه. له ما یې هم د هغه او د هغه د پلار نوم وپوښت. اصلاً یې چلند ښه نه و. کله چې کور ته راغلم ډېره نهیلي وم، دا چې خپل هیواد کې یم او خپل محرم میړه سره وم، خو دومره پوښتنې راڅخه وشوې.
یوه بله کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان د او پښتنې ترې کوي د چا په اړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري، خو کله ناکله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پوښتنه نه کیږي، یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چینای سوپر کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په دې راپور کې د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندوستان د غوره لیگ سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگھ دونی په لوبډل مشرۍ چنائی لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانس لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران له امله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنائی ته 101 منډې هدف ورکړل شو، چې د سیالۍ په وروستي باندې یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپله کړه. د هندوستان د غوره لیگ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانس لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور و. دې په ټولو 1100 سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکښ بالر و. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو لوبو کې د 150 منډو په ورکولو سره د 4 وکټو اخیستلو. په وشپېتو اورونو کې ترې 512 منډې وشوې، چې په هر اور کې د منډو اوسط 7.5 و. په بیټنګ کې هم راشد خان ډېر بد نه و. په 9 اننګزونو کې 130 منډې وکړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 90 ناسوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپنیونکي جایزه هم ورکړل شوه. 18 کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریاوو کې مهم رول درلود. دې چې د ښې توپ اچونې له امله د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولی و. په 14 اننګزونو کې 16 وکټې واخیستې، چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر شو. په 20 اورونو کې پرې 318 منډې وشوې. په هره لوبه کې د منډو اوسط 23.6 و. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړي او په یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه په 4 اورونو کې د 20 منډو په ورکولو د 3 وکټو ترلاسه کول و. رحمان الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلیس توپهونکی و، خو هغه څه چې تمه ترې کې د ښه ونه ځلېد. که څه هم په 11 اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړې. په هره لوبه کې د منډو اوسط 7.5 منډې و او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 1 منډې وکړې. افغان تیز توپ اچونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په 8 لوبو کې چانس ورکړل شو، چې ځان یې ښه ثابت کړو او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو ښه توپ اچونې په 4 اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره د 4 وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 و. او بل تیز توپ اچونکی فضل حق بیا سږ کال د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې ته که څه هم په کمو 4 سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا ښه توپ اچونې وکړه او 4 وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28 د ګجرات په بریا او د چنائی لوبډلې په ماتې پیل شوې او تیره شپه د چنائی په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه، چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې 4 لوبې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او له دغه هېواده بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان پرانیستی پوهنتون دی چې زموږ خبریال ورباندې راپور جوړ کړی.
مونږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان مونږ سره په اړیکه کې دي. د واتساپ او د ټلګرام له لارې
دا د افغانستان پرانیستی پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یوه وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لا استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو غړ تر هجوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت سره هم ثبت او راجستر ده چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا په هنتون پرانیزي. نو موږ وایي تر درې سو ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چاري هم ټکنۍ شوې. خاغلی افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبره دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه اوسني فعالیتونه چې زموږ روان دي، دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پرانیستې پوهنتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس مونږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول مونږ تقریبا په لسګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زکته زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا مونږ سره دا اوس هم یقین 50-60 نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډېر معتبر دي، ویدو سندونه ټول خارجي پوهنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولې دي او هغه یې په منظم ډول تعقیبوي. نوموړی وای هغه زده کوونکي چې دوی سره زده کړې تعقیبوي او یا سلنه انجونې دي. موږ له هغو نجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړې کوي. یویز دا کوم کی ویل
ناستم وا اوسنایم تری میشتي و شوی چې په دې انلاین پانتون کې درس وای. موږ د انګلیسي ټولګي درلو چې وونه مخ کې پاته ورسید. نورې برخې مو هم درلو دي. اوس مو دالو په خنه ټولګي چې ان لري
کې یا هفته پیش تکمیل شو و صنف روانشناسی مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو مېرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغ او اوس مهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون انلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت دی، وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
قیان تونسته په تون د افغانستان بل ما درسي
زه تو نه دلم چې خپل ورځنی درسي ستون ته چې د انګلیسي ژبې اړوندګي حل کړم. څلور میاشتې وشوې چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پوهنتون لاري بیلابیل ټولګي تعقیبوم.
طرف اهلیسون و بعض صنفه دیگه از طرف پوهنتون آزاد افغانستان درس بخ.
دا یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمیر نورو بنسټونو او پوهنتونونو هم د افغان محصلانو په ځانګړي ډول د نجونو محصلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصلانو لخوا هرکلی شوی او خو د برېښنا نشتون او د انټرنیټ خراب کیفیت یې په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بې اغېزې نه دی.
کندز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه برابروي، خو د بازارونو له نشتوالي شکایت لري. دا هم تفصیل.
50 کلنه بیبی ګل د وو اولادونو مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په چاودنه کې مړ شوی. د هغې په خبره له 14 کلونو رئیس ګیلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
یو کیلو تار په 600 افغانۍ اخلو او یو ګیلم په یو میاشت کې اوبدل کېږي او بیا یې په بازار کې په 3,500 افغانۍ پلورو او موږ ته 1,000 افغانۍ پاتې کېږي. پر دې پیسو موږ غوړي واخلو، چای واخلو، اوړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بیبی ګل وای په خوا د لاسي صنایعو بازار ښه و، خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شپږ کیلو تارو څخه یو ګیله مبدل کېږي. د ګیله مبدل خام مواد ګران شوي دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کېږي. بله خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لسو ورځو کې یو ګیله نه پلورل کېږي.
سنمګل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکی ده. هغه وایي 15 کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او له امله یې د مېړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولی. دغه 45 کلنه مېرمن وایي د ګیلم اوبدلو له لارې په سختۍ سره خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیلم اوبدل ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم اوبو، خو بیا په ښه بیه نه پلورل کېږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیلم په 3,000 افغانۍ پلورو او موږ ته 1,000 افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کېږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
15 کلنه کامله د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وای میړه د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه و، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس دې د اقتصادي ستونزو له امله ګیله مبدلو ته مخه کړې ده.
یو ګیلام او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کېږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له دوه متره څخه زیات نه شو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته 8,000 افغانۍ ګټه پاتې کېږي. د مجبوریت له مخې د 8,000 افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکاره ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
خیاط یا درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لیدلوري سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. یوه هم رویا نومیږي چې له 10 کلونو راهیسې خیاطي کوي. سنا ککړ ورباندې راپور لري.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلنه رویا د 10 کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر 10 ټولګي پورې زده کړې کړي وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وی ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونه کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوې وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي. دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي. ته وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بل پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خو حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بیدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادي راډيو ټول محترم او کارکونکو او اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته حضرت السلام وړاندې کوم. د سلام سهار د ننګرهار څخه طالبانو د مشرتابه ته پام وړ اینه ده چې مسئول چارواکي لکه والیان او رسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي، هغه داسې چې د شمالي زون هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي. ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې دی بلد خلک وي او په خپلو عزیزان او بلد خلکو حکومت نشي کولای.
السلام علیکم عزیز الله، ام پکتیا ولایت نه دلته هو ڈبلیو پی والا د خلکو تمرست نه ور کوي، لشل کورو کې او نومولي کې بل نوم دی کې ودانه لیکو دا خلکو سره ظلم کوي. خلکو نه موټر خپل نه راوړي، کریا موټر اخري شخصي موټر یې نیولی، خلکو نه 200 روپیا اخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د وريدونکو له همدغه پیغامونو سره 4:30 بجې سوې په 2 شیبو کې 15 دقیقې 19 بحث پیلېږي. خو د دې سات مهم خبرونه په لاندو کې: جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیتی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. په هغه راپور کې شنن سیشن بعد د سازمان لخوا خبر شوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. راپور کې راغلی ښځې نه پریښول کیږي چې د خپل دوغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته ویلي په تیرو 2 میاشتو کې د مرستې رسولو په چارو کې د طالب چارواکو د مداخلې له کبله مجبور شوی چې په غور کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپ کېدو له کبله لس کسان مړه شوي او 55 نور ټپیان شوي. د پیشنن هغه وخت اوس و چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول جموت نږدې په یو کنده کې ولوي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس د پیښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي او د ژغورنې عملیات روان دي. د ځایي پولیسو یو قومندان چندن کوهلي خبرلانو ته ویلي بس ډیر بار وو او مړسیوي کسان د بهاري حالت اوسیدونکي دي. او روسي یو ور بیا نن سهار د اوکران پر پلازمینه کیف د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف شروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام کې لیکلي سیمه په دغه حمله کې څو سیمې په نشه شوي چې په پایل کې یو تن مړ شوی او څو تنه ټپیان شوي. ازادي راډیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خپریږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 15 دقیقې 19 بحث خپریږي چې اسد الله لودین کوربه دی.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنې کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه ځات کول چې افغان حکومت.
د ازادي راډیو 19 بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر له لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پولیساتی خپلو کې سره ونښتل. په دغې جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت په لساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتني دادی چې دغه ډول نښته ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغیز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمیر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 19 بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکو شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکو حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه میلمانه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوی دی. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمی سره هم اړیکه ټینګه شي. ښه راغلی، راځی شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاري، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه وه چې دې حد ته ورسېده، او که نه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده، دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا یې هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړې تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ، ما هر کله ویلی ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي یو فعاله ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده، دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان، ازبکستان، دوی د زایون سره په لانجه کې پاتې شوی ده. دوی هر کله دوام دا کوي چې د افغانستان نورې وعدو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هر ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلا کې، کله به نیمروز پرا کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده. دا یوازې دوبن خط نه ده، مونږ په تاسو یاد لرو وساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده. از ډیره ممدا خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې سیزونه باندې خبر وي هغه سه خلک دوی سره نشته. کنه نو که د اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په دلاره نه، د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانې وکړه.
مننه شیرزاد صاحب، سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب، تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی وویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله له ګاونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توندې نیوکې وشوې، حتی د خپل د ایران دننه ځینو کسانو، حتی دینی علماوی د ایران ولسمشر ته وویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږېده، مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسني حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقې دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلویښتو 15 کلونو کې په افغانستان کې اور بل و، جنگ و، دوی هم خپله ونډه درلودله، او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه اور ته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې د دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا صحیح وه چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوادونه او دغه همسایګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسني دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د څلوېښت کاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسني حاکم رژیم نبتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقې ځینې هیوادونه له بده بخته افغانستان ته داسې د یو متا په سترګه باندې، داسې د یو مارکیټ په سترګه باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي دا ده چې زموږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان هم در سر روسته به مجبوری خبری و کور ازی چې د حکمت الله اعظمی سه د سر خبری هم ورو اعظمی سه ستړي مشي تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې چېړي چېړنه پکې وای تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د ورستۍ سرحدي شخړې چې لکبل ادوار خو او ته یو کس وجل شو او څو نفر نور ټپیان شول لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو پټکو د ډیپلوماټیک دزګا کمزوري ده
ودین څه تاسو ملمنوت او اوریدم کته له سلامونه وړاندې کوم ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخچه ده اته نیو کلونو کلونو کې نو ساتنې وکي ایران د پرمختګ په مزار شي یو ګل کې او بیا د یاته جنگ سره نشته کې هغه وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمل کوي د طالب چارواکو ادادا چې هغه ایران لاسلو نو دې په تاسو تاریخ چې ډېر مهمه ده ترڅو دا راوړي تشویق فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې و ده په عامي جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو څنګه امریکا سره اختلافات درلودل جنی طالب رهبران ته داوی سره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بل خصوص دې ته نو سردربې په افغانستان کې جوړ نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په هیڅ باندې استفاده وکړه نور د دې نه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په دې مسایل کې اصلا نه لري د دنیا خکو کتل شي په سبیا خکو کتل شي هغه یو بس مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډېر کم بل خصوص د کله چې د یو د یو نظام په هیڅ باندې دوه نظامونو په هیڅ دی ګوال ته کتل شي په کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی نظام مشارکت به ویل چې نو افراد تر مابین مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا د مشارکت لمین نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې د تر مابین په دغه جالو نه راپورته کیږي دا بل هم
او اعظم صاحب او بخښنه تاسو وایئ چې مشترکات کم دي اما مخکې ورته شیرزی صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ سفارت ته ورته وسپاره په خوانی ډیپلوماټان یې وېستل زمين کې تاسو په خوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد اسټه کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو دین څه زه کوم دا به د شین څراغون ښکار سوي دي دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله په تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم د ستیج جوړ کړي او خپل چاغه کوي سي مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح پیوړي شه ده ایران سره پوره دوستي کول دا پردي پرړي کو باندې د غرب سره بل خصوص مخ تاثیر کولای شي نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کېږي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې راځي وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري به انتخاب کې غرب زه فکر کوم د طالبان خپل دغه روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبت د ایران ته زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دی پایدار اوسي ری
او ډیر مننه سلامت اوسئ راځئ لږ په عواملو باندې وغږېدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلی شي بېلابېل لاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنځ د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشتون د دې لامل کېږي چې دغه ډول شخړې رامنځته کېږي. اما تل د دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د وروستیو راپورونو له مخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغو افغانانو ته چې ژوند ورته تریخ و، پاکستان او ایران اسانه لارې وې چې دوی له افغانستان خپل سرونه وویستل، او اوس اکثر یې په همدې دوو ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. شیرزای صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللي ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دی کې دو سو عمله ده، دی کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه هم شته. دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپله کارونه وکړي، استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامنځته کېږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران په څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوشش وکړه چې دوی ته ټوله دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه و، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه. خاص چې دغه بشیر نورزی کوشش شو د زندان نه د امریکا نه، ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزی د خوشې کېدو دپاره. بشیر نورزی هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېر لوی لاس لري. بشیر نورزی یوازې کولی شي چې یوازې د بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشې کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما د ښه واورېدله. بیا د ایران رسانه مې تعقیب کړه، ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خار په تقاضا په خلاف وی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګاریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم په نه پیژني، د افغانستان وګړو په نام هم دوی سره رابطه لري. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت تویلو، نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله. اوس هغه یوازې کسبکوي کړی د سختار وکړي طالبانو ته ورکړي ده، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه ده.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، هغوی ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښونه نه پیښېږي. په هر حال کاشکې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دی بحث کې. شیرزای صاحب چې خبرې نه کوي، دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویانې حاضره نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هم هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې، شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثره کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال دې پکې ووجل سي د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې سته ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وي ډیپلوماټیک دزګاوي ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي ولې ډیپلوماټیک لارې نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سده چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې دغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وګوي و دې ته چې لوی درستیسته وزیر دفاع ته یا دې ته غوښونی سي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا د ډیر شم زل د شید منطقې د هوادونو سره دوی جګړه کیږي یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغه عکس العمل خي تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه هغلته سیاسي معاملات و او داسې یو سیستم و چې د پاس نه رهبري کېده اوس زه فکر کوم چې غذایی خلک چې دي ځایي قومندانان چې دي هغه ودې ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنګونو د ګاونډۍ هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی په خپله اقدام کوي بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغسې د افغانستان نه لوی تقاضاوي لري دغه کوم کډوال چې زموږ و هغه طرف ته دي په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې هلته و دا اوس هم ور ډیر شوي دي د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی تړونونه شوی دی دغه خلاف دی دوی
بله هم درڅ فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا څه ده او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډېر ډارېږي او څو عملې هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډېر راته پورې سنیان شته دي یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه و چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي یعنی د ایران داسې فکر کوو او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري اقتصادي مسایل ته هم ضرورت لري تاسو کوم وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسیدلی دی په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو ښه مارکیټ دوی د کارونو لپاره کېدلی شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډېر راده پورې د
لوجستر بندیزونو لاندې هم د یوازیني هیوادونو هم د سیمې گاوان د منځني ختیځ ورته پاتې دي کور ودان هم در صاحب اعظمي صاحب دغه شخړې کې دوام کوي ورته مخکې هم در صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل چې دغه ډول شخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي بل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږي مشرانو ته غوږ کېږي په خپل احساسات کېږي ځوانان ورمختکی جګړې ته لاس اچوي سره لدې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
لورین څه ګورې یو شی به ډېر واضح وکتلی شي د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2023 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپوت وایي او به څنګه نظام تر راشي. نو که چیرې ګاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تهدید احساسې په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزینې نور انتخابونه نظام لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نو د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الائنس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمین د ترامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان په وړاندې. نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخ په خرابېدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي. اګر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي ستاسو د مسایلو کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لنډ ښکاري. مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي. تیر تاریخ ته په کتو، کورنیو جګړو ته په کتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې په اسرو راټول کو اعظمي سي فکر کوي طالبان به دغه سل انجو د مدیریت وړتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هڅه وګاونډي هوا ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي. طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملی کې دوه کې پاتره غلي پلانډو کې ازمې سپ خپل تفسیر را تو کې بیا بده نور ملمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین ته کاستن نظر څه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او هم د امسایګانو سره روابط وساتي. او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کته کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي. په دا شل کلونو د خلیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی. که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پریږدي چې یو صحیح نظام رامنځته شي، یو نظام چې ریفې ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي که چیرې د یو بل ملک سره مخامخ کېږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري. باید طالبان
سلامت سازمي
سره دغه رقم ادامه فکر کوم دا د وطن او د افغانانو په
کور ودانه. ما طالبان بیا برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې دی، حکومتولي کې هم بریالي دي او ښه روان دي. ښاغلی شیرزای ستاسو د پای خبرې هم اورو په یو دقیقه کې خبرې راټولې کې فکر کوي څه کول پکار دي؟
لودین صاحب یو خوب تستا خبر چې طالبان بس وایي هغه د طالبان خبره د غوې اسکرن وایي چې مو ملامتيون ملامتي نه مني. خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خودله چې کار سوګ دي سره دوستي وکي، دوی خپل دوستي هم نه ساتي، د چای ته مادم نه ساتي، کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي، خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسر ورکی، کومه اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه دلاسر ورکی او په دغه کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدار صاحب ستاسو د پای خبري هم او څه وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي؟
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم ډله چې دا غړي ستونزې لري، مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شموله حکومت ته د خلکو حقونه دي. لیکن د ګاونډ سره د لبد بخت چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري. د منطقې ځینې هیوادونه دا فکر کوي. په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د زینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړی وو، ځایونه ور کړی وو، هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی وو، نه کوم کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او
په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې هم درلود، فاطمین یې درلود، دلته یې جنګول او ډلې وټپلې او
اوس هم سرخوګای جوړولی سکه وغواړي
ورکولې. زه فکر کوم دوی هر وخت دغه
پاکستان
کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کړي.
سلامات صحیح همدر صاحب، ډېره مننه. سلامات صحیح د سټوډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ته ادامه ورکړو. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډېره ډېره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ. ساعت 5 عصر است. صدای ما